وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو اوري چې د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې افغانستان امریکا ته ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش له تسلیم شوو غړو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند کوي، نه د درنو میلمنو په څیر. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا په وزوی دای معلومه کړی چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن په پام کې لري چې د کابل ښار په غازي سټډیوم کې یوه لویه غونډه وکړي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي تېر اونۍ په هرمز اتنګ کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف د امریکا متحده ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ وایي دا معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ګرمن مارټین او دونیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه استولي بیان کې وویل چې دغه څېړنې د بمباري له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پیښه کې د ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو په اساس بشپړه کړې ده. د امریکا پوځ یوه ورځ مخکې تر دې ویلي وو چې د هغو پورنو پاړه څېړنه کوي چې وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې په هوایي بمبارد کې نه پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وویل د سیشن بی په شپه په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې په خواشینۍ سره سهون د دوی مورچلې په نښه شوي وې. پر ازره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه کړي وو چې د افغان چارواکو په وینا افغان امنیتي ځواکونو هغه په شا وتمول او په نښتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرژوبله واړوله. افغان لوري ته هم د تلفاتو په اړه افغان چارواکو ضد و نقیض څرګندونې کړې دي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن د کابل ښار په غازي سټډیوم کې لویه غونډه کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای سو، څنګه کولای سو چې نور سولې ته ورسېږو، څنګه کولای سو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ شو.
ښاغلی وطن دوست دغه راز وویل چې په غازي سټډیوم کې دې غونډې ته د هغو سیمو قومي مشران هم وربللي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې ولسي حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پلی سفر پیل کړي. د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ترانسپورټ کله خوا د کابل کندهار کابل بامیان تړل شوی لوی لارې د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوی دی. د والی ویان عبدالرحمن منګل نن ازاد راډیو ته وویل چې ترانسپورټ کوټیر ورځ ناوخته له هغه وروسته دغه لارې د ترافیکو پر مخ خلاص کړي چې د ترانسپورټ کول ډلې یو شمېر کسانو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره وکتل. نوموړی وایي حنیف اتمر ورسره ژمنه کړې چې ټولې غوښتنې به دقیقې وڅېړل شي. دغه راز د اعتراض کوونکو له ډلې د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت مخې ته به د تحسن خیمه تر هغو ټولو نشي چې ټولې غوښتنې نه وي منل شوي.
او دارنګه تاسو پر اوسم دوام لري ویلم دا د چغښتنې زموږ زړه پر غوږ منل شي او موږ حتی حسن ته هم پر دې ده پېټ کې کی او لو الله د خلاص نه هو سبات ده.
د دغو اعتراض کوونکو یو غوښتنه هم داده چې د وردګ ولایت نوم باید په ټولو رسمي چارو مکتوبونو او برېښنایي تذکرو او دې ته ورته نورو ځایونو کې د میدان وردګ په نوم ولیکل شي. دا هم د افغانستان د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې تېره اونۍ په هرمز اتنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزي قواوو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبر اعلان ته وویل چې هغه وروستي خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپاه پاسداران قدس ځواک د هرمز اتنګي د تړلو لپاره کړی و، تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وښيي. هغه وویل ایران ته زموږ پیغام دا دی چې موږ پر حالاتو پوه یو او دې ته تیار یو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووتل ایران له دې کبله چې د ده په وینا په سیمه کې د سوریه، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې کوي وغانده. ایران اکثره وختونه په هرمز تنګي کې د وړو کښتیو تمرینونه کوي او هم د دغه تنګي چې د نړۍ د تیلو یوه درېیمه برخه صادرات ترې تیریږي د بندولو ګواښونه کوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ران پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی دی. سناتور پاول پرون پر ټویټر ولیکل، زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسمشر ترامپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته وسپاره. د امریکایي سناتور ویلي چې په لیک کې ټینګار شوی و چې روسیه او امریکا په مهمو مسلو لکه تروریزم سره مبارزه او د فرهنګي تبادلې په برخه کې همکاري زیاته کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د پیژنګلوۍ دا لیک د سناتور پاول غوښتنه برابر شوی و. د سپینې ماڼۍ ویاند دغه راز وویل چې په لیک کې هغو مسایلو ته اشاره شوې وه چې سناتور پاول غوښتل چې له روسي چارواکو سره پرې خبرې وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه هم موسیقي ده ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان پر یوې مهمې موضوع راپور لرو. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې افغانستان د امریکا متحدو ایالتونو ته ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تسلیم شوو غړو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند کوي، نه د درنو میلمنو په څیر. که څه هم په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره فشارونه مخ په زیاتېدو دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان څانګې سره به چې د خراسان په نوم یادیږي روغه جوړه نه کیږي او هغه باید له منځه یوړل شي. په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د پوځي فشارونو سره د ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او اکثره وختونه په بې رحمانه توګه د خپلو مخالفینو سرونه غوڅوي. د اسلامي دولت ډله چې د افغانستان د یو شمېر ختیځو ولایتونو په ګډون د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا جوزجان کې ډېره فعاله وه، تېره اونۍ د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 2500 وسلوال د جوزجان سیمه ییزې ادارې ته تسلیم شول. په تسلیم شوو کې د داعش دوه لوړ پوړي قوماندانان هم شامل دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبرلان ته وویل چې د افغانستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې د داعش له دغو تسلیم شوو سره به د جنګي اسیرانو په توګه چلند کیږي. هغه زیاته کړه چې له دغو وسلوالو څخه به تحقیقات کیږي او د هر ترسره کړي جنګي جنایت په خاطر به ورسره حساب کیږي. د جوزجان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د داعش دغه وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د وروستیو جګړو له امله تښتېدلو ولسي خلکو دا ډله تورنه کړې چې په سیمه کې ډېر ظلمونه ترسره کړي. د خلکو له کورونو یې ښځې او نجونې ایستلې، جنسي تېری پرې کړی او یو شمېر یې هم وژلې دي. جنرال ووتل وویل داعش ملکي وګړو ته د زیان او وختو له خطر پرته د ولسي خلکو په وړاندې یو کرغېړن کمپاین پیل کړی دی. د دې ډلې د دغو ناوړه اعمالو یوه وروستۍ بېلګه بلګه هم په ګردیز ښار کې د شیعګانو په یوه جومات د تېرې شنبې د ورځې ځانوژونکې حمله وه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او شاوخوا 80 تنه نور هم ټپیان شول. د جوزجان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغو تسلیم شوو تود هرکلی یې ځکه وکړ چې د دولت نور وسلوال مخالفین هم دې ته زړه ښه کړي چې حکومت ته تسلیم شي. د جوزجان والي لطفالله عزیزي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د داعش دغه غړي چې په جنګي او د بشریت ضد جرمونو تورن دي، آیا هغوی به عدالت ته رانه کاږل چې وویل
کوم چې دغه په هغې باندې مستقیما ادعا نه وي او د تاخه جګړه مسله وي، په هغې کې د حکومت افغانستان څومره عفو عمومي چې کوم اعلان کړی ده د هغې نه استفاده وکړي او کوم چې جرم مشخصه جرم لري په هغې باندې بالکل قانون هغې سره به معامله کړي.
د امریکا د مرکزی قواو قماندان جنرال ووټل دغه راز وویل دغه تګلاره نه د امریکا د متحدو ایالتونو او نه هم د کابل د حکومت ده. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې واشنګټن له طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د سولې د یوه جوړجاړي لټه کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه د امریکا او د افغانستان د حکومتونو دریز واضح دی. موږ ټول له دې سره موافق یو چې دا ډله باید له منځه یوړل شي. او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او د دولت د نورو وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هم یوه نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. د دغه ستراتیژي په اړه هم جنرال ووټل یو لړ څرګندونې کړې دي. یو کال وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د افغانستان د ولس کلنې جګړې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د امریکا د لوړ پوړي قوماندان وویل دی تمه نه کوي چې په دغې ستراتیژۍ کې د لوی بدلونونه راوستل شي. د امریکا د مرکزی قواو د قومندانې مشر جنرال ووټل په پینټاګون کې خبر اعلان ته وویل د خبرو میستر د طالبانو د حاضرولو لپاره له پوځي لارې کار اخیستل او ټولنیز او سیاسي فشارونه تر اوسه اغیزمن دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال سکاټ میلر به د دغې جګړې په اړه چې هغه څه ډول مخته ځي خپله ارزونه وکړي، خو له دې پرته چې د جګړې په ډګر کې به ځینې تکتیکي بدلونونه راولي دی ګمان نه کوي چې په ټوله کې به دغه ستراتیژي له سره وارزول شي. جنرال ووټل وویل میلر به ښایي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې چې ځواکونه یې د وسلوالو طالبانو د حملو له خطر سره مخامخ دي، د افغان امنیتي ځواکونو امنیتي پوستې فعالې وساتي او هم به هغو اندېښنو ته ځواب ووایي چې په روانه جګړه کې په زیاتېدونکي ډول د امریکا پر ځانګړو ځواکونو د افغان ځواکونو پر اعتکاس څرخي. هغه وویل میلر به دا مسله یقیني کړي چې دغه ځواکونه په مناسب ډول ځای په ځای شي، نه له حده زیات. ترامپ د تیر کال په اګوست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو د پراخېدو تر څنګ دغه راز پر پاکستان هم فشارونه زیاتوي چې په خپله خاوره کې د هغو ترهګرو پناه ځایونه له منځه یوسي چې پر افغانستان حملې کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام بسله شرف پنځه صفه صاف او وزي اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
دیلی تلگراف ورځپاڼې د طالبانو ښه ادعا ته پام کړی چې وایي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پراخو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر طالب قومندانانو ویلي سلګونو کسان چې د دغې ډلې له سرې قطې سره تړاو لري په ننګرهار ولایت کې به د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. دیلی تلگراف لیکلي چې دا دواړې ډلې له 2015 میلادي کال څخه په افغانستان کې له یو بل سره په جګړو بوختې دي. په مقاله کې راغلی چې ننګرهار د داعش ډلې د خوندي ځای په توګه څو ځلې د امریکا هوایي ځواکونو هدف ګرځولی. ورځپاڼې لیکلي چې هغو هموي موټرو چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي په جوزجان ولایت کې په وروستیو حملو کې مهم رول ولوباوه. په دغو عملیاتو کې داعش ډله محاصره سوه او د دې ډلې 250 غړي له افغان دولت سره یوځای سول. لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د یو قومندان په ګډون د دې ډلې د اوو غړي وژل کېدو ته پام کړی. د ورځپاڼې په وینا د دې شبکې 15 غړي هم په ننګرهار ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې وژل سول. په مقاله کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت ویلي عبدالرحیم مصری له شپږو کسانو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د اګست په 8 نیټه د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سو. درې ورځې مخکې تر دې افغان امنیتي ځواکونو د القاعده شبکې 15 غړي په جلال آباد ښار کې ونیول. د ورځپاڼې په وینا په تر یوه اونۍ کمه موده کې د القاعده شبکې د 12 غړیو نیول کېدل او وژل کېدل ښکاروي چې د امریکا پوځ او استخباراتو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې روابط کم ګڼلي وو. لانګ وار ژورنال وایي چې د القاعده شبکې مشران خپل راتلونکي ته پام نه کوي، بلکې طالبانو ته لاسي بمونه جوړوي. د ورځپاڼې په وینا له دغو کسانو څخه چې دا کار کوي یو عبدالرحیم مصری وو چې په هلمند ولایت کې طالبانو ته بمونه جوړول. په مقاله کې راغلي چې هیڅ شواهد نشته چې وښيي طالبان دې له القاعده شبکې لرې سوي وي.